شي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د کورونا ضد واکسین کچه په کې ټیټه ده، هغه یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن سبا ملت ته په وینا کې تر ډیره د واکسین لپاره د خپل حکومت پر پلانونو خبرې وکړي. او په فلیپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درکه دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزي ښارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلیپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لرې پرتو سیمو ته رسېدلي دي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه توپان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو. ډیری کسان د ونو د لوېدو، د دیوالونو د نړېدو، په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شذې خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبریالان یې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د خپرونې میلمنې مو خبریالان خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي. له خپلو میلمنو سره به د دوی د لاسته راوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوو چې دوی د خپلې استازولۍ پر مهال د ښځو لپاره کړي دي او د خپلې دندې پر مهال یې څه ډول فعالیتونه کړي دي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سي او له موږ سره خپل پوښتنې او نظرونه شریکولای سي. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221124501 او موږ د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سي چې د واتس اپ له لارې خپل غږ را ته ثبت کړئ، لیکلی پیغام را ته پریږدئ او یا هم را ته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیره دا ده 00420221124601. او همدارز موږ د سکایپ له لارې هم کولای شو چې تاسو ژغونه واخلو، تاسو نظرونه په دې خبرونه کې خپاره کړو. زموږ د سکایپ نوم دی azadi.radio. اوس هم زموږ د خبرونې لومړی میلمنې ته ورځو، مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سلامونه مزلفه جانی، ډیر مننه چې وخت مو وایستې.
السلام علیکم شهید مشری،
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسې، ستاسو ژغ اوس لایف دی د رادیو لاري خبريږي. مزلفه جانی، تاسو په لومړي سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبريالان په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنې که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوسني نظام کې. دا چې نوی نظام شله سره راوړنې هم درلودل، د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنې قیدات ډېر ول، چې د هغه د ډلو څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د اوس څخه که د تېر نظام ته هم یې دورې وکړم، تېر حکومت ته هم یې دورې وکړم، خبریالي ته د یو جرم په سترګه کتل کېدله. مثلا په افغانستان کې خبریالان خوندي نه و، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و، لیکن هغوی د دې پارسي کې ډېر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډېر د رسنیو د غړي امکانان د لاسه ورکړل، شهیدان شول یا هم اختطاف شول یا هم د دې په وړاندې نور ستونزې مشکل لاسته مې سوله. د نیو نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزو مشکلات دونې دي چې موږ وینو چې د رسنۍ غړي د دې تر څنګ چې دي په مرکیږي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دي د منځ وړل کیږي. دوی حتی خپل موږ ولیدل که مثلا د مشرانو د جرګې زموږ د خبریال یا د رسنۍ غړي و چې خودکشي وکړل، ځان وژنه وکړله. همداسې زموږ د رسنۍ د ګر نور غړي وینو چې هغوی ډېر سخت کارونه مجبور سوي دي چې په بیابان کې تر سره کړي د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. نه دا چې واځي اقتصادي وضعیت دي په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا دې دروسه پر خوندي نه دي دروسه پر خوندي ساتل سي ویني که ته هم امارات ژمنه کړي و چې دا به ازادي بیان د دې سره به څوک کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دوی تعریف کړو چې هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي، خو به بختانه دی په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تروسه پر د رسنۍ ډګر ډېر ځوانان نسو کولای چې خپل دندې ته بېرته ولاړ شي، دې تر څنګ چې دندې ته نسلای نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د رسنۍ ډګر غړي ول چې ډېرې د مینځ یو ډول سوله دا چې به دي مختلفو نمونو پیزې چې دا به په خوا دښمنۍ درلودل، یا هم نه دا به هغه نومې ژوند خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم رساره په افغانستان کې یو جرم په سر ګوته کتل کیږي.
مزلیفه جانې، تاسو یادونه وکړه چې مخکې هم خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو، د دې تر څنګ له ځینو نورو محدودیتونو سره لکه د معلوماتو په لاس کې نه درلودل، د چارواکو همکاري نه کول، یا هم داسې نور ستونزې چې دوی به په هره ورځ ورسره مخامخ ول. اما که اوسني وضعیت ته ستاسو پام راوړوم، د رسنیو د څار ادارې نه ویلي دي چې په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست چې تقریبا 4 میاشتې کېږي، په دغه موده کې او یا فیصد رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې، او د دې تر څنګ شاوخوا تر 2000 پورې یا تر دې هم زیات خبریالانو خپلې وظیفې یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دغو کې ګڼې ښځې هم شاملې دي چې ډیری د بیرې څخه له افغانستان وتلې دي یا هم په افغانستان کې دننه پټې ګرځي. دې خبرې ته په اشاره که تاسو یو څه هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړئ چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سي یاست وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبر خدا ده چې د رسنې د غړو کاغه د الکان د مکاله کوسې کندې انجلې نیسه کسړیان کشوي د وسې د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو بخصوص هغه ډېرې ستونزې چې دي هغه د رسنې د غړو د انجلو په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو اداري وکړه ډېری د هېواد بهر تللې دي، ډېری د لې خوندې دي، ډېری نس کولی خپل دندو ته بېرته ولاړ شي، حتی نس کولی چې په باندې ډېر په ازادانه ډول ورسره وګرځېږي. دا هغه ستونزې چې دي ورسره مخامخ دي. یعنی موږ هم کله چې په تېر حکومت کې خپله بلحاله وظیفه درلودله د نظام پر اساس سره چې موږ بېرته وغوښتله چې خپل وظیفې ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه را نه کول شوله. تاسو پوهیږئ په ټولنې او دا دیموکراسي کې اساسترین رول همدا رسانه لري. کله چې په ټولنې کې رسانه چپ او کله چې په ټولنې کې یو خبریال ونیس کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. یعنی زموږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا موږ اطلاعات ته لاسرسی نه لرو، که لاسرسی لرو موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبریال وسله د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې وینا کوي، لیکن موږ نسو کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نسو کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړو. دا ډېرې هغه ستونزې دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي د دې سخت وضعیتو سره هم مخ دي. یو وضعیت دا دی چې هغه ته په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د دورې حکم ډېری راغلي دي مرکز ته، ځکه چې په ولایاتو کې کوم هر څوک اوس په یو سلسله مثلا د کورنۍ سره که د نظام سره د نیو نظام سره یو ځای شوي، د دې په وړاندې تهدیدونه ډېر دي. بله خبره دا ده که مرکز ته هم راغلي دي، د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. داسې هېڅ نښاد، داسې هېڅ بنسټ نشته چې د دې ستونزو ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزو ته ځکه چې دوی په تېر نظام کې که هر څه نه وه، هغه یو معاش یې درلود، دوی په هغه کولی شوی خپل ورځني مشکلات حل کړي. اوس اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بېکاري سره مخ دي، د ژوند یې خوندي نه دي، د ژوند د خطرات سره مخ. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنه کې ته ژوند کوي، که هر څومره ستونزې نورې هم اوسي، خو هغه ژوند دي خوندي وو اوسي، بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوس رسنۍ غړي چې دي، هغوی واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، د هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دونې سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوه کولای شي چې د باندې ووځي، د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤول کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسېږي. مثلا هغه مسؤول نهادونه چې و مخکې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات له اوس هغه نهادونه هم نشته چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دوی هم داسې چپ پاتې شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا چې تیا به تر کله پرې اوسي، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګي پاتې شي.
بله ډیره مننه مصلفه جانې، تاسو ته به بیت راځم. اوس هم ورځم، خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دویمه سلامونه او درنښت تاسو ساس ټولو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته.
سلامات اوسی خاطره جانې، تاسو د مزلفه جانې خبرې واورېدلې چې له موږ سره د کندهار څخه وصل د تلیفون له لارې. دوی هم د خبریالۍ په ډګر کې کار کړی دی. تاسو که موږ ته خپله تجربه ووایاست، هغه وخت چې افغان حکومت سقوط وکړ، له هغه وروسته ستاسو کاري تجربه څه ډول ده؟ آیا تاسو اوس هم کار کوئ د یوې خبریالۍ په توګه که له کاره بېکاره سوي یاست؟
نه، له بده مرغه زه باید ووایم، ما کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغلل، تر هغه د مخه افغانستان کې یو ډول د رسنیو سکتور له ماتې سره مخامخ و، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی و. او د طالبانو راتګ سره سم ښځې په کور کې ناستې، هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکراره شوه. او زمانه نیولې تر ټولو میرمنو چې آن هغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول له ټولنیزو فعالیتونو، له زده کړې، له ښوونې او روزنې بې برخې شوي. چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې، او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یم، خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم، کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتم، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې، افغاني ټولنه کې، طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي، په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
خاطره جانې، د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
زه د طالبانو راتګ سره سم له دندې بې برخه نه شوم. تر هغه د مخه ما یادونه وکړه چې له ګواښ سره مخ وو. زموږ رسنۍ او داسې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د هغوی په منځ کې زموږ دفتر او زه هم وم، چې ما به خپل کار ته دوام ورکاوه. خو
دا څه ډول تهدید و؟
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی، یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه و اخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې، او یو شمېر چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل، او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم. او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه، او ما ته هم، آن دفتر ته هم. نو دغو ستونزو ته پام سره، او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
خاطره جانې، وبخښئ،
سقوط څخه دوه اونۍ مخکې وو.
ښه، او تاسو له کومې رسنۍ سره کار کاوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ واورېدونکو ته ووایاست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویاندوم.
او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واس چې دوی ته هم تهدیدونه سوي او دوامدار توګه باندې دوی ته خبر ورکول کېده چې شای ور باندې بریدونه وسی.
یقینا زمون نوري همکارانی هم وي خزینه برخه کې البته پښتو برخه کې یوازې زو مل ډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وې. خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وې چې دوه یې لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وې چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
او د دې مخکې تر دې مخکې چې رسنیو ته تهدیدونه زیات سي، تاسو د ملالی میوند چې یوه خبریاله وه په ننګرهار ولایت کې پر هغې باندې برید وسو او هغه ووژل سوه، تر هغه وروسته تهدیدونه او بیره هم زیاته سوه. د ملالی میوند تر څنګ تاسو د کومې خبریالې یادونه کول غواړئ خاطره جانې چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملاله میوند و د ملالی میوند همکاران یې تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه. تر هغه وروسته البته د هغه تر څنګ نور زموږ نارینه همکاران زموږ په دفتر کې موږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغه سي نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بیلابیلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم زل ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه معنا. هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
مننه خاطره جانې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکم. تاسو د خاطره جانې خبرې واورېدلې؟ دوی ویل چې خبریالان بي طرفه دي او د یوازې هغه حقایق ټولنې ته وایي چې د دوی د سترګو پر وړاندې یا د دوی د معلوماتو له مخې هلته واقع کیږي. نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي ستاسو په نظر؟ ولې سخت دریځي خبریالان په نقشه کوي؟
الکس څنګه چې اغلی صفی هم یادوري وکړله چې رسنۍ یو بې طرفه ډله وه، هغوی هغه څه ویلی چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسولی. دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولی د ټولنې رسا ږغ و. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه د دوی د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پورې ډېر روښانه شوې نه ده. ځکه چې موږ د اوس څخه نه، د نوي نظام څخه نه، د جمهوریت څخه د یعنی ډېر پیړۍ راهیسې څخه موږ دغه سلسله وینو چې دوام لري. همیشه رسنۍ ټارګټ شوی ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړي د منځه وړل شوي دي. دا چې بل خصوص ښځو په وړاندې چې دا مشکلات تر اوسه پورې ډېر روښانه کړی نه ده، چې د دې اصلي هدف څه دی. دا چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلاً رسنونه اوسي، یا د رسنۍ باید واقعیت بیان کړي، یا رسنۍ باید مثلا په رسنۍ کې باید شو به کار ترسره نه کړي. دوی تر اوسه پورې هیڅ دغه موضوع نه ده روښانه کړی چې دې هدف دغه حمله څخه څه وو، او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
بله مننه مزلفه جانې. خاطره جانې، آیا تاسو دا خبره منئ چې آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
په پرته لشکه یو برخه ایدا کیدای شي ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېری د سخت دریځو له خوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي خو بیا هم ته کومه ناخواله تر سره کېږي هوایی برید چې تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو له خوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رسوه همدغسې د سخت دریځو ډلو. خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کېږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سخت دریځو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې غواړي چې پالي کړي.
خاطر جانی مننه. مزلفه جانی تاسې واورېدل چې خاطر جان وایي چې د اسلام په نوم باندې د اسلام له نوم څخه ګټه په ګټه باندې یا استفاده کیږي ناوړه. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې طالبان وایي چې دوی به ښځو ته د اسلام له نظره یو طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای سي چې کار وکړي؟ تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په اویلو کچ کلر دی راغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په اویلو ورځ کې هغه روښانه نه کړ چې اوس تر پاره موږ د ښځو لپاره کوم طرحه نه لرو. وروسته له هغوی دې رااله ویویل چې موږ د ښځو لپاره یو اسلامي چوکاټ جوړو چې ښځې به کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. دا چې ښځو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو موږ د ښځو په وړاندې یعنی کوم ممانعت نه لرو چې ښځې نس کولی کار ته دوام ورکړي، ښځې نس کولی چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر ارامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د ارامۍ له دي په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په څلور میاشتې کې ونه سوې کولی چې د ښځو لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي، نو وروسته له هغې به دې د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د ښځو سره کړي وي، یعنې چې موږ به مثلا د ښځو لپاره کار کوو یا هم د ښځو ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یوه اساسي خبره همدا ده چې دوی د ښځو په وړاندې چې کوم حق حقوق چې ښځو درلودله په دا سلمیش تو کلونه کې چې دی خپل حال ځلې کړی دی، کم حق حقوق ترلاسه کړی دی، هغه کاملا د پښو لاندې کې دی، هغه حقوق ته د سره دی احترام په سر دی ونه کتل، هغه حقوق نه دی دا ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وای موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام، لیکن تیر حکومت دی په یو ډول ډیر فاسد حکومت وای چې هغه کې اسلامي چوکاټ شو په وړاندې. نو مثلا د مکتبونو بندېدل کزه درته وایم، په مکتبونو کې موږ دلته چې د ښکټرین نه فار څخه تر ورترین نه فار پورې ټول شو دي نه شو دي زه یو څه ما سرمالیمه او کومدیره و ټول شو دي، لیکن دا چې د مکتب دروازې تر درو میاشتې پر د انجنونو پر مخ تړلې و، د دې څخه د مکتب څه معلومه نسوله، هلته خو بتول شو دي، هغه خو بتول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دې راځي چې د ورسره چې موږ اسلامي چوکاټ هم انځر کوو او دا ورسره به موږ خوندې کولای شي چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مکتب لاس دې تر اوسه پر هغه نه دی رامنځته کړی. او دا چې دې بل اساسي خبره چې دې کوي وای موږ مثلا وای نیوی حقوقونه د شوز په وړاندې، ګوري دا خبره ګرځره ناممکن کینه، دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده، بيخي ناممکنه ده، بيخي د باور وړ نه ده چې تاسو راځئ چې سره سره نوې کوکونه رامنځته کړئ او دا حقوق په اساس وایي چې څه څه کولای شي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. بلې اساسي خبره چې د دې سره په باسنو کې هم موږ مخامخ شوي چې کړې موده چې دی وایي مثلا ورشد کړه د پخوا پر کوم خپل دفترو ته ځي، پانتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دی دوام ورکړي. موږ د شوزو څخه د شوزو وانډ په ټولنه کې د هغه د دې هم شمول حکومت څخه مشتریف کوو. مثلا د دې په هم شمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورت سیاست خلاص هغه شوزو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغه اوس هم کولای شي هغه خپل دم ته دند ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې. هم شمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا دی چې ولې د ښځو ریاست د منځه وړل شو، هلته چې د ښځو کار کوي، یعنی د ټولنې لپاره کار کوي. دا مشمول حکومت څخه هم منظور هم دا دی چې ښځې هم په مشمول حکومت کې شامل دي، چې په دا دفترو کې بېرته د مامورینو په څیر کار کوي. نو دې ته موږ هیله هم دا ده که دې مثلا غواړي چې وایي موږ د ښځو احترام کوو یا ښځو ته محق حقوق ورکړي دي، هغوی ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل ژر تر ژره دا چوکاټ معرفي کړي. ځکه چې موږ وینو چې مثلا د هغه له سایفای غوندې چې افغانستان داسې میرمنو ته ضرورت لري، داسې نجونو ته ضرورت لري، ټول هیواد صحیح شي دی، د هیواد څخه بهر تللي دي، دلیل کړي چې دوی د خوندیتوب دپاره چې دوی خپل ژوند وساتي. یعنې که غواړو چې وطن هم ترقي وکړي، اول باید خپل ځان څوک وساتي. لیکن هغه باقي مانده چې پاتې دي، هغوی چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېر ورته ضرورت لري، باید دا ټولنې ته کار وکړي، دوی د هغوی څخه استفاده وکړي او هغوی دې ته نه مجبوري چې هغوی هم وطن پرېږدي او دا هیواد صرف همداسې پاتې شي لکه څلوېښت کاله تر مخه.
بله، مننه مزلفه جانی. تاسو ته به بیرته راځم. خاطر جانی، تاسو کداس چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه څرګندونی اوریدلی وی چې پرون یې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې وکړې، د داسې ویل چې ګواکې په افغانستان کې چې خلک خپل نجونې و شونځي ته نه لیږي، دا شایي د افغانستان د افغانانو په تیره بیا د پښتنو له کلتور سره تړاو ولري. په دې اړه باندې ډیرو خلکو غبرګونونه وښودل، خلکو ډیر دا خبره واضح کړه چې د دوی کلتور د نجونو د زده کړو پر وړاندې یا پر خلاف نه دی. افغانانو تل غوښتي دي چې خپل نجونې و شونځي ته ولیږي، افغانانو تل غوښتي دي چې د دوی هیواد پرمختګ وکړي، او په سیمو کې ښځینه ډاکټرانې او معلمینې واوسي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول سرګندونې د افغانانو استازیتوب څومره تر پښتنې لاندې راولي په نړیوال ډګر کې؟
پرته له شکه چې په کلکه توګه یې تر پښتنې لاندې راولي، که موږ یې داسې دته وسنجوو چې تر کومه بریده یې خبرې رښتیا ته نږدې دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تېره بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دي، 50-50 بللی شو، 50 سلنه دوی خپله ګرام دي او 50 سلنه بیا دغه خبرې دي چې خپله په یو ډول غوښتل کېږي چې دغه ذهنیت دي وساتلی شي او خوندي کړی شي. دې ته پام سره چې موږ د میبند ملاله لرو، که فکر وکړو موږ ډېرې اتلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو، ډېرې لیکوالانې، ډېرې شاعرانې لرو چې موږ ښې بېلګې یې کولی شو وبالو. پخوا مو درلودې، هغوی هم پښتنې وې، هغوی هم زده کړې کړې وې. دا په دې معنی نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د ښځو زده کړې پر وړاندې یو ډول خنډ راودروي. موږ باید دود له نادودو سره پرتله نه کړو یا کلتور له ناکلتور سره، ځکه چې د افغاني کلتور کې هیڅ داسې څه نه دي ویل شوي. افغاني کلتور او د پښتنو کلتور هم له اسلام اخیستل شوی دی او ټول مسلمانان دي، خو دا چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوې ده اوس غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرامچیا پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي. پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي چې داسې هم نه ده. ډېری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو ښارونو کې لویو ښارونو څخه هم کوو وځو، همدغه پلازمینه کابل په منځ کې ښوونځي د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوي. دا د کومې پښتني ټولنې د کلتور هنداره ده؟ د هیڅ یو نارینه پښتون چې د خپل اسلام په اړه، خپل مذهب په اړه په بشپړه توګه پوهاوی ولري، هغه د ښځې د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي. ځکه چې ښه بېلګه یې موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن یا میرمنه بللی شو، د هغې میرمنه سوداګره وه او که مونږ یو شاربو سوداګری تر ټولو آزاده دنده ده. یو میرمن زی لنارینه سره ناسته ولاړه لري، لاغوی سره کاروبار کوي، ان لرو پرتو سیمو ته او ان هیوادونو ته سفر کوي. دا په دې معنی نه ده چې ښځه کار وکړي یا ښځه سفر ولري، ښځه ټولنه کې فعاله ونډه ولري، هغه دې بده وي یا هغه دې د اسلام له چوکاټ څخه وتلی وي. پیغمبر ښځه چې دنده درلوده، نو زه فکر نه کوم چې د اسلام کې د نن اسلام چوکاټ کې د نورو میرمنو پر وړاندې هم کوم خنډ رامنځته کړی شوی وي. خو دا په یو ډول ذهنیت دی چې ګواکې یو ځینو خلکو پر وړاندې رامنځته شوی او ځینې هم ښایي له اسلامه بشپړه مطالعه نه لري.
مننه خاطره جانی، مزلفه جانی، تاسې په همدې موضوع باندې که افغانانو ته څو خبرې کول غواړي، د یوې افغان فعالې یا خبریالې په توګه افغانان باید څه وکړي؟ یعنی څنګه دوی کولی شي خپل لون ته زده کړې د زده کړو زمینه برابر کړي په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پر نجونو باندې بندیز لګېدلی، نجونې نسي کولی چې ښوونځیو ته ولاړې سي. نو د کورنۍ نارینه څه کولی سي چې خپل لون ته دغه زمینه برابر کړي؟ دوی څنګه کولای شي خپل ژغ پورته کړي په دغه برخه کې؟
ګوري، اول خبره خدا ده چې کراس افغاني ټولنې ته بخښي ته پښتنو ته ادي یو ډول محدودیتونه لري د خپل کورنۍ د غړو په اساس کې، بخصوص د انجونو په وړاندې چې همیشه دغه سره مخ دي، همیشه هغه رامنځته کړي که په مجموع کې ټول یاد نه کړم، یو 50 سلنه یې همداسې دي. لیکن موږ هیله د همدغه افغان ورونو څخه ممداد ده چې مثلا شرایط د ښځو په وړاندې سخت سوي دي، انجونو په وړاندې سخت سوي دي. دا چې موږ وینو چې په یوشتمه پیری کې موږ ژوند کوو، بهرني هیوادونو د پرمختګ ته کچیر موږ متوجه سو، دا ټول بیا موږ متوجه کیږو چې د یو شزه وند په ټولنه کې څون دی اړین. د کچیر موږ د بهرني هیوادونو د پرمختګ وګورو، کچیر موږ شوم ته د دکل زمينه مساعده نه کو، کچیر هغوی ته هغه حقوق یې ورنکړو، نو موږ د گاونډي هیوادونو سره ساته د همسایا هیوادونو سره بیا هم نس کول ځان ته سیالي باندې برابر کړو. نو د افغانانو څخه مغوښتنه هم دا ده چې دا چې شرایط دی دی خپل کورنۍ کې خپل خویندو ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته دا روحیه ورکړي چې مثلا دا وضعیت تلپاتې نه پاتې کیږي. مثلا که دی هم راغلي چې په یو ډول باندې موږ وینو چې د دې نظریات هم تغیر شوي دي، که دا غواړي چې دی مثلا غواړي په کس ډول خلکو ته اشاره کړي چې موږ تغیر شوي یو، که دا پاتې کی ډول یې خو موږ مشاهده کوو چې په یو ډول باندې دي چې تغیرات راغلي دي. دا چې مثلا دی اوس په دې پیسې دي چې موږ د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته نشو کولای څه ترلاسه کړو، نو دی مجبور دي چې دا غوښتنې ومني. نو په دې اساس کې موږ خپل افغان ورونو ته هیله هم دا ده چې خپل لورګانو ته، خپل خویندو ته هغه د زده کړې زمینه لا برابر کړي. دا چې اوس مثلا د مکتبونو د انجونو په وړاندې باندې خلاص ولا، یعنی کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي، خو اوس په د کابل په شمول بعض ولایتو کې چې هوه یخ ده، مکتبونو بیرته رخصت شوي دي. نو هغه افغان ورونو چې مو په ولایاتو کې دي، هغوی دا ذهنیت نه جوړي چې ولا امارات رالي زموږ خویندې او لورګانې نس کولای نور د څه دوام ورکړي. لکه څنګه چې دا خبره عامه ده چې اته تاسو پیژې په مرکز کې کله چې یو نجلۍ زه درس ته یا هم د باندې زه ورته وایي نو درس ته که مدرسه شروع کړه، نو زموږ د دې ته هیله هم دا ده چې دغه ذهنیت د منځ چې درس ته که مدرسه شروع کړه یا هم نور سمه ده چې مدرسه ماړین ده، خو دغه تر څنګ درس ماړین دي چې د خپل لورګانو ته خپل خوندې ته دا وشي که زده کړه موږ وکړو که بول شرایط موږ په وړاندې خراب دي. لیکن دا تل پاتې نه پاتې کیږي، زموږ درس بیرته زموږ په درد خوړل کیږي، زموږ د هیواد په پرمختګ کې په درد خوړل کیږي. که موږ په هیواد کې دننه ونه شو کولای د هیواد په هم بهر هم کولای شو چې خپل هیواد سره مرسته وکړو، نو زموږ په درد خوړل کیږي. دوی د دغه ذهنیت اول د خپل کورنۍ څخه شروع کړي، د خپل کورنۍ د غړو څخه بیا د کرار کار په ټولنه کې دا ته وده ورکړي. داسې دي نه کوي چې زموږ افغانان، بعض افغانان چې پښتانه بخصوص یادوري ورکړم چې دوی د بهانې په لټه کې، مثلا چې اوس په امارات راغلي ولا نورې هېڅ په درد نه خوړل کیږي، امارات یې نور دا هېڅ مهمه نه ده. نو دوی ته مهمه همدا ده چې دغه ذهنیتونه د منځه یوسي او نوي نوي فکرونه او نوي انرژي د خپل کورنۍ غړو ته ورکړي، بخصوص انجونو ته.
مننه مزلفه جانی. خاطره جانی، تاسې د مزلفه جانی خبرې واورېدلې. دا خبره چې آیا افغانان رښتیا هم د زده کړو د خپل انجونو د زده کړو پر خلاف دي او دوی نه غواړي چې خپل انجونې لاړې سي وښوونځیو ته، او دوی اصلا دغه د دوی په کلتور او په دود کې نسته چې د خپلې ښځې دې پرېږدي چې کار وکړي یا زده کړې وکړي، آیا تاسې له دې خبرې سره موافق یاست؟ که یا داسې فکر کوي چې د همدغې ټولنې څخه ته په خپله خاطره جانې راپورته سوې یې او ته یو بېلګه یې چې افغانان د زده کړو خلاف نه دي، هغوی پرمختګ غواړي، د خپلو لوڼو دپاره یو ښه راتلونکی غواړي، او هغوی په هره طریقه باندې چې وي ورسره هڅه کوي چې خپلې نجونې باید ښوونځیو ته ولیږي، یا نور نجونې همدا رقم میلیونونه هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي. په دې برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نه، زه لورایه وایم چې افغانان پښتنه ټولنه د نجونو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالفې نه دي او نه یې کلتور کې دغه خبره ده، خو داسې ویلی شم چې 50% پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه یې همدغه 40 کلنه جګړه، او تر 40 کلنې جګړې دمخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیواد تیرې کړي دي، هغه لامل شوي دي چې په یو ډول د دغه پښتني ټولنه وځپل شي او د کلتور او دود او فرهنګ ترنامه لاندې د نجونو مخه ونیسي او مخنیوی یې وشي له ښوونځیو. زه د پروان کوی صافي ولسوالۍ څخه یم. ښایي زموږ په قوم کې زموږ د کورنۍ یوازینۍ انجلۍ یم، زما خویندې یوازینۍ هغه نجونې دي چې وکړای شول ښوونځي ته ولاړې شي او خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي او ټولنه کې ښې دندې ولري. زما مشره خور، زما کشره خور چې مستب وایي، دا جالبه ده. اوس چې زه بیا ګورم، یعنی دا زموږ کلتور نه دی، زموږ په قوم کې زموږ خپل خپلوان اوس هغوی هم غواړي او یو ډول هڅول شوي دي چې هو دا ستونزه نه ده، او په دغه سره زموږ لور نه بدیږي. د اسلام کې ورته حق ورکړل شوی، ورته اجازه ورکړل شوی چې باید لوړې زده کړې ولري. داسې نورې ټولنې ښه بېلګې کېدای شي، نور قومونه یې ښه بېلګه کېدای شي چې په منځ کې داسې کسان شته چې که یو کس غواړي چې لوړې زده کړې ولري، هغه خپل لارې ته دوام ورکوي په سمه توګه او یوې موخې ته یې رسیږي، هدف ته رسیږي، او هغه خپل هیواد ته د خدمت جوګه ګرځي، نورو ته هم د یو پند کېدای شي. نو زه فکر کوم چې 50% متاثره شوي دي چې بېلابېل لاملونه لري. هغه اقتصادي بې وزلي ده، فرهنګي بې وزلي ده، او دې ته ورته جګړه ده چې پښتانه ته زه بیا کله کله وایم چې د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
خاطره جان، زه غواړم چې تاسې د هغو هڅو یادونه هم وکړئ چې تاسې د زده کړو ترلاسه کولو په برخه کې کړی دي. ستاسې کورنۍ ستاسې د یو ځای ته رسولو چې تاسې خبریاله واست، او د هیواد یوه تکړه او مشهوره خبریاله واست، دې ځای ته تر رسیدو پورې ستاسې کورنۍ څومره هڅې کړي دي؟ په دې برخه کې که تاسې یو څه وایست.
پرته له شکه که څوک هغه جوش او ولولۍ په زړه کې وي یوې موخې ته رسېدو لپاره، زه فکر کوم هغه ته به دومره هغه ناخوالې د نه زغم وړ نه وي. هغه یې کولی شي چې په اسانه وزغمي، خو هغه سخته یې بیا زما پلار لپاره او زما د مور لپاره، او چې هغوی به د هر چا خبرې اورېدې چې څنګه دغه نجلۍ یې کولی شي خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، یا دا چې خپل کورس خد باندې وزي د ښوونځي په نوم، یا دې ته ورته کورس په نوم، یا پانتون په نوم، یا دندې ته. خو زه مې د دغه کار اتلولي د خپل پلار له برکته بولم، د خپل مور او د خپل ټولو خویندو وروڼو چې زما ملاتړ یې کړی، خپلې سختۍ یې ګاللې. خو زه فکر کوم بس ښه ورځ هم ویني، ځکه چې ما او کسانو به چې بد او سپکې سپورې به یې ورته ویلي، اوس یې ښه درناوی هم کوي او نجونې یا تالی هم بولي. دا یوازې زه د خپل ځان په خاطر نه وایم او د خپلو خویندو په خاطر نه وایم، زموږ ټولنه کې همدغسې یو شی په یو ډول دود شوی چې زه یې ورته بیا نادوده بولم. خو که زموږ پښتانه ټولنه کې نارینه لږ څه جرأت وکړي او لږ څه د خلکو له خبرو واوري او د خپل او د خپلې لور او آن د زامنو ژوند ښه والي لپاره فکر او آن وکړي، کولی شي چې ګام پورته کړي او یوازې خپلو نجونو ته د زده کړې هغه حق یې چې دی ورې کړي، دوی نور اضافي حق ورته نه ورکوي. هغه خپل حقه حق دی چې باید اسلام کې ورته ورکړل شوی او هر هغه قانون کې چې موږ وګورو د نجونو پر زده کړو پر وړاندې مخالفت پرې نه دی شوی، خو یوازې عزم او ارادې ته اړتیا لري چې زموږ نارینه یې باید پر لور ګام پورته کړي.
مننه مزلفه جانې، له تاسې به هم پوښتنه وکړم. که تاسې یادونه وکړئ چې تر دې ورځې پورې تر رسېدو پورې تاسې څومره هڅې کړې دي او ستاسې کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړی کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مکولې موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول څه مشکلات هماغه ځای څخه راپیده شول، ځکه چې ډېری پښتانه لکه څنګه چې مې یادوري کړه څنګه چې هغه صفحې هم یادوري وکړه، تر ډېرې حد پورې د اینې په یو ډول د مستثر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې به د کور څخه د باندې ووځي زده کړې وکړي، مکتب ته ولاړ شي، هم نور زده کړو ته دوام ورکړي. نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات و، بیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د لومړني زده کړې خلاص کړې، کله چې پوهنتون او د هغه وروسته چې زه راغلم رسنۍ فعالیتونه مې شروع کړل، په لومړۍ کې خو دا رسانه داسې دې ته معلومېدله لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، بېخي د اسلام د شرایطو خلاف واوسي. په هغه رسانه کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه هیڅونه واوسي، یعنی هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه هیڅ موجود نه واوسي. دې په لومړي کې خداس فکر کوي او ډېره پر ډېره خپلوان ویل چې نور موږ ته ستاسو سره خپلوي دوستینه لرو، تاسو ته پیژنو نه، یعنی هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي، یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله. وروسته لاغه چې زما خپل علاقه مندي و، زما خپل مبارزه و چې ما نه غوښتل چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا سم او ما مبارزه وکړه، مال زه باید مخته ولاړ سم او ما کورنۍ ته د همدای اطمینان وکړ چې ورځ به همدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وضعیت کې هغه زه په رسنۍ کې کار کوي او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي. نو بلاخره د ډېرو هڅو مبارزه وروسته هم دې ځای ته ورسېدل چې هغوی خپل اتویل چې موږ واقعا ویاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسنۍ کې کار کوي او هغه کم چوکات چې مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خوند